سلام پښتونخوا او سهار مو په خیر. د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پیلو. په دې سهارنیو خبرونو کې درسره زه نجیب امیر او زما همکار مجید بابر ملګری یو. تخنیکی ډایرکټر علی محمود هم را سره ملتیا کوي. تاسو هم را سره پاتې شئ او د خبرونې په اوږدو کې د روانو چارونو ځان خبر کړئ. خو د ټولو نه په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د مجید بابر نه.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي سبا نه بعد شمالي وزیرستان د ایدق قبیلی خلک خپل سیمو ته ستنېدل پیل شي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. اوس مشال خبرونو تفصیل. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدق قبیلې د بیکوره شوو کورنو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبانه پیل شي. د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میش د ایدق قبیلې یو مشر ملک نظر خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. دا محل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي دي چې شل درۍ د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشتي. نن سهار د پېشمنی پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجه زلزله راغلی و. د زلزلې دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو، چترال، منګوره، مردان او چارسده کې محسوس کړل شو. د دې ترڅنګ د دغه زلزلې اثر په پنډای، اسلام آباد او لاهور کې هم خلکو محسوس کړو. تر دا مهال د دې زلزلې له وجې د کوم مالي یا ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د زلزلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې و، خو تر دا مهال د افغانستان نه هم د زیانونو کوم راپورونه نه دی راغلی. د افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن به یې دواړه خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د ترخاګانو پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته منتقل شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ 13 میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستو کې د افغانستان ولسمشر په 6 میاشتو کې د دې مالی فنډ د انتقالولو غوښتنه کړې. د فنډ ته چې د افغانستان د قانون او نظم فنډ نومیږي، له 2002 کال څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.6 اربه میلیونه ډالر ورکړي چې افغان پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو سره سره د هغوی نورې خرچې هم برابرې کړي. د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیل ولایتونو کې د امنیتي وضع په اړه د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو د مشرانو په ځانګړي ډول له قمندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او وړوند کسانو ستونزې په امانتدارۍ ته ورسوي. په دې ویډیو کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسودو سوالای کی د کوچیانو او ځای اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل په لارو چارو هم خبرې وشوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملاقات کیږي. تیر ورځ په ماسکو کې خبریالانو سره په خبرو کې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وویل چې ډېر ژر به ویانا ته روان شي، خو د دغو خبرو اترو په اړه یې څه تفصیل ورنه کړو. خو دا مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران، برټانیې، فرانس او جرمني خارجه وزیران په ویانا کې د یورپي یونین، چین او روس چارواکو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره موجود دي. د دغو خبرو اترو مخه نن یو فیصله کون نتیجې رسیدل دي، خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه کنن څه فیصله ونه شوه، نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. د دغو خبرو اترو مقصد یو داسې لوزنامې ته رسیدل دي چې د ایران لخوا د ایټمی پروګرام د محدودولو په صورت کې به دغه هیواد ته په اقتصادي بندیزونو کې نرمي ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېر ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولی د المعلم سره له کتنې وروسته وویل دی وایي زمونږ تګلاره د شام او د شامی ولس پر ملاتړ متمرکز ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یو خبري غونډه کې وویل دته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. ترکی وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي هیواد یې هر ډول صورتحال لپاره تیار دی. دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکی د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه شوه. د شورا په خپله خبر پاڼه کې د شام له پولو څخه د ترهګرۍ د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. او رښتیا خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې بحرین سره د هغو پوځي مرستو بیا بحالولو پریکړه کړې ده چې په 2011 کال کې په دغه هیواد کې د مظاهرچیانو د ځپلو له وجې بندي کړې وې. که څه هم د یاد وزارت لخوا په نړۍ کې د بشري حقونو په اړه خپور شوي راپور کې د احتجاج کوونکو د ځپلو او د زده کوونکو خبریالانو د ګرفتارۍ په اړه د بحرین حواله ورکړل شوې ده، خو د دغه وزارت ویان جان کیربي ویلي دي چې په دغه صورتحال کې اوس لږه بهتري راغلې ده. ښاغلي کیربي زیاته کړه چې موږ دا نه ګڼو چې په بحرین کې د بشري حقوقو صورتحال مکمل خشوي ده، خو موږ په دې باور یو چې د بحرین د حکومت لخوا د بشري حقوقو او تفاهم په اړه د اصلاحاتو سره سره د سیاسي قیدیانو د خوشي کولو د معنی خیزو اقداماتو منل ضروری دي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
بیا هم ستړي مشه. د سی شنبه یا د نهې ورځ او د 2015 کال د جون د میاشتې وروستۍ نیټه یعنې 13 نیټه ده. په روانه خبرونه کې به واورئ. د شمالي وزیرستان ایده قبایل خوشاله دي چې حکومت ورته شنه اشاره خودلې اوس به دوی هم لبنو خپل سیمې ته کډه شي.
میر دا کی سا اور ودلا میر ډیر سا خوښ وی میر مټای تقسیم کړي او وزیرستان شبه ان شاء الله امن رسی.
هلته د پاکستان پاوز د ضرب اعظم عملیات هم روستي پړاو ته داخل شوي. وبوري چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیمې نن د زلزلې ټکانونو لړزولې. د پاکستان وزیر اعظم سبا ته کراچۍ ته ځي او د جل وهلو پوښتنه کوي، خو نیوکې پرې هم کېږي.
تقریبا 1200 کسان مړه کېدل، دا په خپل باندې نارمل واقع نه ده چې په دې سیاسي حکومت باندې، خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل څه ځای ته خاص اهمیت نه ورکوي.
افغانستان د القاعده او طالبانو نه پس اوس د داعش سره لاس او ګرېوان دی، راپور پې لرو. دا به هم اوري چې تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یو لوی تجارتي اډه جوړیدونکې ده، ګټه به سوي.
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي، دلته به ترانزیت زیات شي، ټریډ به زیات شي. څومره ټریډ زیاتېږي، څومره ترانزیت زیاتېږي، دومره د کوم ګټه به زیاته شي.
یو شمېر نور راپورونه او سندرې هم د دې خپرونې برخه دي، تر پایه مو بدرګه کړئ. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو اوریدونکو زموږ د میډیم ویو یا د منځنو سپو فریکوینسی اوس بیرته سم شوې ده او تاسو په سیمو کې زموږ خپرونې په پاک او واضح توګه اورېدای شئ. که ستونزه لرئ بیا هم مشال رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې مشرانو مشال رادیو ته وویل چې حکومت ورته د بیرته سنولو نیټه ټاکلې او دوی به د جولای له اولې نیټې بیرته ستنېږي. ایدک په میرعلي تحصیل کې موقعیت لري. د دوی ستنېدل به د شاوخوا نورو سیمو خلکو ته هم د ستنولو اسانتیا برابره کړي. په دې اړه نن د بنو په بکا خیل کیم کې د ایدک قبیلې د مشرانو پوز او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ جرګه هم کیږي. نور تفصیل د بنونه د عمر دراز وزیر پر راپور کې.
د ایده قبیله مشران وای پولیټیکل انتظامیه ورته ویلی چې د جولای اوله نیټې نه به د امیر علي تحصیل د قبیله سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس تانیږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکا خیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي ایده قبیله چې واپس بستانیږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لړکه نن بکا خیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي چې دستانه دو په عمل سلا مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلونه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي چې واپسی یې زر سرته ورسی. د ای د قبیله مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
دلغان خو میشتا سو خلنی دا دیو دویشتا کم ناو پتیتر دا بحار نن بجرگا کی میز پاوز و افتران سا پولٹیکلی چینڈ پاوی میز کوشت دا کی چی نیرا مانی زیوت کو مزید دا چیولی چی میشو دیر خال کی میز ایتا دینا تا میز جدا سو سو کا سونوی وہی سے نن کن پوٹ رون دا ڈاکٹر رون دا آلو چوی اسپتالی نا بود کڑی دی سی سو پیچی پینز پینز پا خاندان رسنے رکا کنا یہ 50-60 ترس دے دی سیمان خدری میز سر رشتا کنا ہاتھ میز پا قوم شہوری کنا وہ تحصیل چی میز پا کلی جوڑ چی بازور چی میز پا کلی جوڑ چی میزار شای غوڑی دولتا چی دی
نمیر علی تحصیلی دا قبیلی یو کڑوال گل نصیب مشال ریڈیو تا وویل په واپسی خوشاله دي.
میر دا کی څاور ودل میر ډیر صاف واشوی میر میټای تقسیم کړي دا وړه وزیر ته دا میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې ایداک ته تننه وتل چې ایداک دا سپی په من وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شو کنه ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي میر مرشا قرباني ورته کړی دي او وزیرستان شه ان شاء الله امن ورسي.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علي اغه تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلک په مکمله توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1:30 نه د واپسی مرحله شروع شوې چې میر علي تحصیل د وړ قبیلو نه یدک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي او پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه قبیلې د واپسی لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فرانسی خبری آژانس لیکي د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقوقو د اندېښنو باوجود هم د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نوې مرحلې ته د داخلي دو په درشل کړي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو نه وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه لمنځه وړي دي. د لیکنې نور تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ چاوخیو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د 800 څخه زیات پټن ځایونه له مینځه وړي دي. د ځایي خلکو د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ د محل افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخیری مرحله اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایی بریدونه کوي. دغه پوزي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه د هوایی بریدونو په ذریعه سخت هدفونه له مینځه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې ستیر وځو کې د 200 پر شاوخا کې وسلوال د افغانستان په لور تللی دي. سینون کې امتیاز ګل اژانس تا ویلی دي تر سوچ فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نوی ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نوی راوستل شوی د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو لوجې په زرګونه خلک بے کور کړل شوی دي. د دفاعي چارو په ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اژانس لیکي د ضرب عصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړې دي. د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي هم دي، خو د اژانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پیښور بهر د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوسټ شمالي وزیرستان هغه وسیمو ته چرته چې عملیات روان دي، د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلی دی، د پوسټ لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې، د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
زمونږ غږ د مشال رادیو نه اوري. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د یو خط د لارې د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو کولو سي اختیار نشته، نو صوبایي حکومت د انکوایري کمیټې د پلټنو څخه منې کړې. بلخوا د قانوني چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دریس سعید او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې بغیر د الیکشن کمیشن له سپارښتنو پلټنې وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 13 مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته یې په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څه اختیار نشته، بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی، ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امور ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوایریانې کولې شي. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره نه دی ویلي، نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټې د کار کولو نه منې کړي. مشال ریډیو چکره د قانوني چارو کارپون عالم خان سره د لړکې تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا ده چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنی وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیز انکوایری یا سټیم نشي جوړولې، ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی. او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ریډ شیډول کیږي به کنه، دا د الیکشن کمیشن یې د هغه فیسیلیټیشن باندې چې د صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونې ده چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټې جوړه کړې ده، کم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، نن د افغانستان او پاکستان یو شمیر سیمې د زلزلې له امله د ټکان سره مخ شوې دي، زلزلې لړزولې دي. له اسلام آباد همدا شیبه د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله، ستاسو معلومات څه دي؟ په پاکستان کې د زلزلې ټکانونه په کومو ښارونو کې احساس شوي دي او د مرګ ژوبلې راپور خو نه لري؟
ډیره مننه نجیب. څنګه چې تاسو هم وویل چې نن سحر وختي چې کوم دی د پاکستان په یو شمیر سیمو چې پکې د خیبر پختونخوا، پیښور، دغه شانتي کم هزاره ډیویژن چې دی، دنه علاوه کم ملکن ډیویژن کې چې کوم علاقې دي، دیر، چترال او دغه شانتي د پنجاب یو شمیر سیمو چې پکې لاهور، پنډي شامل دي، په اسلام آباد کې هم پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان چې کوم دی، دغه په مختلفو برخو کې د زلزلې د جټکې چې کوم دي دا محسوس کړی شوی دي. او کله چې زمونږ په دې حقله د موسمیاتو محکمې سره خبرې وشولې، نو د هغې وینا وه چې په مختلف ځایونو کې مختلف کم دغه چې شدت دا ریکارډ کړی شوی دی، لکه په پاکستان کې 5.6 و، خو که دغه شان لاهور کې وګورون دا شدت لږ کم و، هغلته 5.2 چې کوم دی دا ریکارډ کړی شوی و. او د دې چې کوم مرکز و، نو هغه پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي سیمې کوه هندوکش یادی، لکه هغه طرفونه دي. دې نه علاوه تر څو چې د مرګ جوبلې خبره ده، نو کله چې د زلزلې جټکې محسوسې کړلې شوې، نو خلک د خپلو کورونو خراووتل، خو تر دې دمه په کیسه د مرګ جوبلې یا څه د نقصان چې کوم د کورونو د راغورځېدو خبر دي، نو هغه رپورټونه دي تر دې دمه د یو ځینه هم مخې ته نه دي راغلي. خو صرف دا ده چې خلک د زلزلې د وجې نه یریدلي او دا چې په زیات شمېر کې خلک چې کوم هغه د خپل کورونو څخه بهر راوتي وو.
ډېر مننه د مشال رادیو خبریال احمد الله له اسلام آباد نه خپانه غره سره تاسو د زلزلې روستي معلومات درکول.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
کراچی په تیرو لس ورځو کې سخت ګرمۍ ځپلې خو د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ له دغه ښار څخه لیدنه کوي یو شمیر کسان په نوموړي نیوکه کوي چې زیاته پاملرنه یوازې پنجاب ته کوي او ډیر په ځن کراچۍ ته روان دی راپورونه وایي سخت ګرمۍ په سن ایالت کې د 1200 په شاوخوا کې خلک مړه کړي دي د مشال اډیو خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد
د پاکستان سرکاری ټیوب په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره چهارشنبه په ورځ کوي بلخو د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو سرداری تیره ورځ کراچۍ د سیول هسپتال دوره کړې وه چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ د بجلۍ او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او تیره ورځ هم د 1500 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردګ وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی
مرکز صوبه دواړه ذمېوار دي لکه د مرکز زیات ذمېواري دادا چې مرکز لا پکار وو چې پورا دلته راغلي وو پورا پورا دا فیسلټي چې وایي چې 20-20 خلډې مونږ ځکه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ واو چې پیداوار سیوا شي خیر دغه دې میاشت کې تاسو لس خلډې 8 خلډې تاسو غیله بجلی ور کولا باقي ټوله بجلی بو دې لاکو ته ټرانسفر کړې وا چکم کې دا وسره زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد
سیاسي چارو کارپوس علی محمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کول به ولسه یو منفي پیغام سي بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفي اثرات وي
تقریبا یو لس دو لس سو کسان مړه کېدل دا په خپل باندې نارمل واقع نه ده دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل څه ځای له خاص اهمیت نه ورکړي نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ذهني شي چې او دا رښتیا دي دویمه خبره دا ده چې هر د ستاتل سفر کوي او کنه کوي خو دې یو سمبولیک اهمیت دی چې په هغه کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپل ذمہواریانو طرف نه غافل نه دی نو په دې درې وړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې مخه باندې ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي
وزیر حدیبي وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمہواری نه خصو تورونه لګوي تیر ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمہوار د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي
کریسچن ساينس مانیټر وب پانل کې په هند او پاکستان کې سخت ګرمۍ له 3000 څخه زیات کسان مړه کړي دي خو د دواړو لورو حکومتونو هم د خلکو سره په مرسته کې د غفلت نه کار اخیسته دي د ورسپانې په وینا د بخنغړم د وب پانې په وینا د موسمیت ادارې خلک په وخت نه دي خبر کړي او په روغتونونو کې کافي سہولتونه نشته نو ځکه د خلکو د مړینې کچا دومره لوړه ده د مقالې نورې مهمې برخې درته زموږ همکار مجید بابا وړاندې کوي
امریکای وپانا کرسچن ساينس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو سپو موضوع راغستې ده چې په دواړو غونډي هوادونو کې په تیرو دوه میاشتو کې د 3000 نه زیات کسان ووجل وپانا یو پښتنه راپور تکړې او لیکي چې هغه کوم لارې دي چې دواړو هوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپل کړې وي خو دغه پښتنې په جواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یو سیډنی دی ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایریکټر انجلی سوال وی پانی ته ویلی دی چې دغه پښتنه جواب هیڅ ګران نه دی او نه حل راوستل ګران دی جسوال دی ته وی چې دواړو هوادونو ولس د بجلی د نشټوالي شکایت کوي نو دواړو هوادونو لپاره دی چې د توانای په منصبو کې زیاته سرمایه کاری وکړي خو د یو بل غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند سانګ مشر رجیتا کروپا وایي چې دغه سخت ګرمۍ سپو هغه غریب تاریکینی وطن زیات مړکړي چې د ایر کنډیشن اغستو وسې نه وو او په پاکستان کې په محدود پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټکسونه لګولې دي چې یو خو ګرانه ده او بل په سخت ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب لامل بیا مجبورن د کپنې په لوډ شیډنګ کولو مجبور شي وپاڼه د پاکستانی ورسپانې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و او بل دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وي نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف د عملیاتو لپاره دوه خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د کوټ او خوګیانۍ په ولسوالۍ کې د دغه ډلې په خلاف د افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر اوسه ښې لاسته راوړنې لري. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره د یو ځای کېدو کم فرصت لري او له هغې پرته به له سخت مقاومت مات سره مخ شي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل ده توړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وای د ننګرهار په کوټ او خوګیانۍ ولسوالیو کې اسلامي دولت ډلې ته د منسوب جنگیالیو په ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې هر وسلواله ډله به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شي.
د کوټ ولسوالۍ کې دفاع وزارت هلته عملیات لري، د خپل باندې عملیات یې پیل کړي تر څو چې تروریستي ګروپونه هلته ختم شوي نه وي، موږ عملیاتو ته ادامه ورکوو.
د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په خلاف د عملیاتو خبر ورکوي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. بلخوا دا په داسې حال کې ده چې د داعش په نوم اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو تر څنګ د څو کلونو راهیسې جنګېدونکې ډلې وسلوالو طالبانو هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې به افغانستان څخه د بیلابیلو وسلوالو بستر ټوله شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د مخالفینو د پیژندو د امکاناتو نشتون او دا چې وسلوال له سرحدونو څخه راوړي هغه لاملونه یادوي چې نامنی زیاته کړې ده. مخالف ډلې باید پوه شي چې له دې پرته چې یا تسلیم شي او یا د اکثر افغانانو غوښتنې ته چې د سولې پروسه د غاړه کېږدي بله لار نه لري. اوس زموږ هوایي عملیات ډېر شوي او موږ هغه سیمې چې ډېرې لرې دي ټولې د هوا له لارې اکمالوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ډار اچونکو ډلو سره د مبارزې په تکتیک کې تغییر راوستلی او عملیات یې هم پراخ کړي دي. له دې سره د افغانستان جمهوري ریاست د یکشنبه په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره یې ملي پالیسي تصویب کړې چې په اغېزمنتیا یې ډاډمن دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او تجهیز انتقادونه کېږي، د چارو کارپوهان د هر ډول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په میړانه جنګي دستایي، خو وایي چې دا سخته ده چې په شپږو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو ادعا په عمل کې ثابته شي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې د خبرونې په دې برخه کې راشد خان ته وښی.
غزل پسو دے بے الہام پر فکری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دیرے نہ گھومتا نبی دیرے نہ دیرے نارے جرم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی یاد تر پلاس کی زخموں نو سو پیرا ستاد برندو سرب اٹھا دی غزل پسو دے ستاد برندو سرب اٹھا دی غزل پسو دے شیرونو سودا گر شرا دی غزل پسو دے تیرے نا دن کانو جی تیرے نا رے تیرے نا دن کانو دے
راشد خان ته غوږوي زمونږ غک په میډیم ویو شپږ سو یو شاورې د سټوډیو غړی خی چې پښتونخوا کې نه نیمه بجې دی. مجید بابر دته د لندو خبر لند خبر نه وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرلی تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې نه د بې کوره شو کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. د بکخېلو کډوالو کیمپ کې میش د ایدک قبیلې یو مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته ویلي چې پولیټیکل چارواکو دوی ته ویلي چې 25 کورنۍ به د بکخېلو کیمپ نه او 15 کورنۍ به د بهرنو بې کوره شو خلکو روزانه خپلو سیمو ته ستنېږي. نن سهار د پېشمنی پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجې زلزله راغلي وه. د زلزلې دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو چترال منګوره مردان او چارشده کې محسوس کړل شوي. د زلزلې مرکز د افغانستان نورستان ولایتو خو د دواړو هیوادونو نه د مالی او ځاني زیانونو کوم راپورونه نشته. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام کړې ده. افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو د لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړه پرون په بیرابیر ولایتونو کې د امنیتي وزې په اړه د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې کړی ده. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. د دغه خبرو اترو مخه نن یو فیصله کو نتیجه تر رسیدل دي. خو لوړ پوره چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمی پروګرام پړه کنن څه فیصله ونه شو نو دغه مهلت څو نور ورځو ته هم غدې دی شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ پړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تیر ورځ پوتین په کرملن کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المولم سره لکتنی ورستو دا خبره کړي. ترکی وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې د امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم محمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي هیواد یې هر ډول صورتحال لپاره تیار دی.
د مجید بابر نامو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوریدونکو وروسته درته بیلابیل مهم راپورونه لرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان پاکستانی ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې کوم موضوعاتو ته ډیره کتنه شوې ده په اداریو کې.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسی نمائندو په لاس راځي چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمائندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسیدو کوشش کوي. باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي. ادارې په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چېرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابي نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. ادارې وایي اوس دا مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې دا مقامي نمائندې به د ولس د مسلو حل لپاره خطوندې سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې 21 کسان مړه شوي دي خو اداره وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېوار ګرځولو روایت جاري دی. اداره وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سند صوبه اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړې هغه د ساینې وړ نه دي. ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوي هلته د هسپتالونو د انتظامی وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړی کېدو چې صوبایي حکومت په مکمل رابطه کې دی. ادارې زیاتوي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف کراچۍ کې د خلکو په مرګونو د سند صوبه حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. په وړومبۍ مرحله کې به د سند صوبه وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي. ادارې اخیری کلی کې معلومه نه ده چې حکومتي مشران سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمېواریانو احساس کوي. کرمه له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملی اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیخ په نیغه اثرات غورځولی دي. بل خوا د ډیپلومټ مجله لیکي داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرائیل مومانده اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي، کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي، او دا رنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وجنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د خاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولي دي، او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي، چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړي وي. افغان امنیتی ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکي کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډیر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواک رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي، په کې بیلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوي وي، اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي، او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړ توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو مادنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کربډالر دی. د دې ذخیرو د چارنې عمل که یو خوا کمزور دی، نو بل خوا یې په حکومتي کچا د رويستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په 8 د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی، او حکومت نشي کولای چې د امنیتي ستونزې له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کامرون په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځ پر وړاندې د جنگي دوه او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړي. په برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د ټیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کړي چې پکې لږ تر لږه 30 کسانو وژل شول. په امیر ساحل د نوموړې لیکنې مهمه برخه ژباړلې.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځ پر ضد د جنگیدو غږ کړی دی، او ویلي دي چې د هیواد وګړي باید نه ماتیدونکی هوډ وکړي. په ټلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځ پر ضد د جنگیدو او د زغم خودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یو وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړي او 30 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو، یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې 3 آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ساحل د حمله پړه منلې. کیمرون وای نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوي وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې آزادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی کمانډان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنې کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی کمانډان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوی چې کمانډان د دولت پر وسلوالو مخالفانو وسله پلورله. عصمت سروان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د اصلي رادیو د خبريال په وینا یو شمېر مظاهرچانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایت چارواکو ویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شو چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناتو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې د عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوي چې وسله ولې لاستوګ نسیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لار بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبري وکړه مظاهره پایته ورسوله.
اسمت ساروانو په کابل کې د پارلمان پر ودانۍ د طالبانو د برید نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د خکېدو امیدونه بیا تد شوې دي. افغان امنیتي او استخباراتي چارواکي د دغه برید تور پر پاکستان لګوي خو پاکستاني بیا ردوي دا چې دغه تورونو لوجې بعد دوړو هیوادونو تعلقات د خکېدو ډګر نه خو پریوزي نه. زمونږ همکار مجید بابر پر راپور لري.
تیرونه په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ د طالبانو له برید نه پس د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارې تور لګولې چې د دغه برید تر شا یې لاس درلود. د تیرو څو میاشتو راهیسې کابل ته د پاکستانی پوځ د مشر وزیر اعظم نواز شریف پر لپسې سفرونو یو څه امید پیدا کړی و چې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې په ښه کېدو دي، خو د دې تازه واقعیاتو له امله آیا په دغه دواړو خیده تعلقاتو کوم اغیز شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې د افغان چارو پور رحیم الله یوسف سے دا نظر لري.
پلیکی خود مخ کے نخے شوی دی عامر کا زیت وقت کے دیر خرابی ہے اس کا پانی تا وقت کے مخ کے نخے شوی دی اگر مسئلے بنیادی تو پوری موجود دی تو سو پوری چی افغانستان کے جنگ روانی تا سی ہوگا تا تی خوشی زمہ چی پارلمان مانجی کابل کے حملہ بیا بلازی من پلیکی خرابی کے ذکر چی افغانستان حکومت جاوی چی حملے دغا پلان پاکستان کے دیر شوی یا جوری دی یا ملکون کی حکانی شبت پاکستان کے پلان افغانستان کے جوڑ سے
بلخواه په کابل کې د افغان اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د افغانستان په هغو امیدونو پوره ونه خطو چې دغه هیواد ترې د امن او ثبات په لړ کې لرل.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې مکار نه دی شوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو. همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاسه اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه څه نه دي شوي. دا په هېڅ وخت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیوال نه یو.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا به د افغان حکومت خام خیالي وي چې د افغانستان د امن او ثبات ټول ذمہوار پاکستان ګڼي.
نه، حکم ثبت چې افغانستان لري چې ټول قدرت نیرو د پاکستان په لاس کې دي چې پاکستان پیو ورسته ورسته افغانستان سولې ته راوړي. دا غلط خبره ده. اوس د افغانستان جنګ ور پخانی ده، منطقوي ده، سره منطقوي ده. یعنی اول افغانانو په منځ کې باید جوړجاړي وشي، بیا د منطقې ایران، پاکستان، روسیه، چین، دغه عربي مملکتونو جوړجاړي وشي، وروسته سره منطقوي چې امریکا او اروپا دغه وشي. دا ټوکې نشته چې فرانسه سره د طالبان له هوګو ونیسي، بیا نشته وکیني.
خو رحیم الله یوسفزی بیا وایي له دې عمله چې په افغانستان او پاکستان کې په استخباراتي او امنیتي ادارو د منتخبو حکومتونو گرفت کمزورې ده، نو ځکه هم د وړو وړو واقعیاتو له امله اړیکې د خرابې لوري ته ځي.
وزیر اعظم یا زموږ سیاسي حکومت په فوج باندې هم کنټرول کم دی. افغانستان کې البته حالات مختلف دي. هلته کې خو داسې ښکاري چې ولسمشر چې دغه سره ډېر اختیارات دي او هغه کسان هم ټاکي ټول، او د هغې مشر دی. زموږ د پاکستان حکومت څو چارواکي دا وایي په ښکاره نه وایي چې اشرف غني له خو زموږ ګیله نشته، هغه خو ډېر خواهش لري او خو ډېر مخلص سړی دی. خو دوی دا وایي چې د هغه کوم هدایت دي یا امر دی، زیات خلک د هغه امر نه مني، د هغې په وجه باندې هم دا اړیکې خرابي.
یو شمېر سیاسي پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې کې دې شي چې په یو بل باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
دا مجید بابر راپور موریدو. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې فیاض خان خشکی ته وکشه.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. ساقی باد زاڑ نویرندانو بے تسرا، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے. آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ،
آشنا په محبت کی هغه کما مرحله وا زستان شرمه دما زمان شرمه دلی زستان شرمه دما زمان شرمه دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمه دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمه دلی روانم حاصله می کلوی دلی پاسه دلی روانم حاصله می کلوی دلی پاسه دلی
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو زمونږ په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې اوري هغه اوریدونکو چې مشال رادیو ته شکایتونه کول چې په منځنو صفو یا میډیم ویو شپږ سو یو زمونږ خبرونه لتیرو سور زونه نوري هغه ته زیری ورکو چې زمونږ خبرونه بیا په میډیم ویو شروع شوی تاسو په کوازه هټوګه باندې اوریدل شي د خبر ایجنسی چارواکی وایي ډیر زر د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یو لوی تجارتي اډه جوړیږي چې ورکی به د کسټم دفتر د پاسپورت دفتر د مالونو ګودامونه د ګاډو د تللو لوی تل او نور سهولتونه موجود وي د خبر پولیټیکل ایجن وایي د دې نوې تجارتي اډې د جوړېدو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي فرهاد شینواری په دې موضوع نور تفصیل
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکی وای چې په تورخم پوله با حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتی بندر په جوړېدو باندې ډیر زر لاس پورې کا او د وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو پوړو راوړو کې ډیر اسانی پیدا شي او تجارت په هم ور سره زیات شي دوی وای چې د بندر جوړولو لپاره زمکه خو غخل کوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهده تر لاندې آمدن ملاويږي په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
دلته به روزګار زیات شي دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي دلته به ترانزیت زیات شي ټریډ به زیات شي نو څومره ټریډ زیاتیږي څومره ترانزیت زیاتیږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي د کوم کاروبار به زیات شي اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسینګ پوینټ دی ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې اغې ته د سیستم کوم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د دې ټرکونه چې دی هغه به کلیر کیږي
نو موډ زیات کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس پاسپورت دفتر ټرمینل سکینر نظام د وزن کانټي او مالګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخه شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي د خیبر ایجنسی یو سیدونکو لطف الله وای چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده
ډیر زبردست پروګرام ده او ډیر میگا پروجیکټ ده او زموږ ډیر خوشحالي په او خبره دا ده چې تجارت پر سر راشي او تجارت خلل سبا ډیر زیات ضروری ده فائدہ دا ده چې خوګه خیل کوم ته ډیر زیات فائدہ رسی او په کغټه ساته باندې وګوري موږ وطن ته لپاره موږ حکومت دې کړه دا د تجارتي لحاظ سره ډیر زیات فائدہ براوړي
او د خیبر خوګه خیل کوم یو مشر نوشاد بیوی چې دوی ته ترې ګټه رسیدل شروع شوې دي
موږ کوم تداول ده پیدا وکړ چې دغه موږ کوم ینګ کسان دي ایجوکیټډ 42 کسان دي دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بیروزګار وو دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ازمکه وا دا په عام استعمال کې راغله
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دې منسوبې سره په تورخم کې سکیورټي نظام هم مضبوط شي او په دې لار تک را تک کوونکي خلک او ډریوران به څوک بې ځای نه تنګوي او نه به د چا نه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د خیبر پښتونخوا کارخانه در وایي چې صوبایي حکومت په دوی په کال 2015 بجټ کې نوې ټکسونه لګولې دي چې ورسره به ګرانی نور هم زیاته شي او باید دا واپس واخیستل شي بلخوا د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلام مشورو وروسته دا ټکس لګولې او د حکومت عاید هم دغه ټکسونه دي چې پر پرمختیاي کارونه هم کوي نور تفصیل درته لپاره خبره شبیر جان په خپل راپور کې دراوروي
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وایي چې صوبای حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټیکسونه اچولی دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډېر زیات اغېزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوو سو نه سوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنۍ له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زموږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټاو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 10000 روپۍ ټاکسي اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي. دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سړو نو به چریوزی دا خو شته کارخانه باندې بند شي او تبعی به شي.
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټاکس واپس واخلي ګنې دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې به دومره غټه سر ورځي سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د اورده شټر کو غنم راځي نو دا یو لک شپږ زر روپیا ورشوا دا تصدی لک روپیا میاشت وا نو فلور ویل ټول بل کوي درې لګي سلور لګي پنځه لګي روپیا میاشت ګټي ته پاره چې دومره ټیکس ورګي خو دې غرق.
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دغه پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت به سکیږي چې د دې سو تحفظات یا سي نو هغه د زمون سره پرټن کې د دې شیوت کې او دې په خپل د خپل سودې حالت ته کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی.
د خزانه سپای وزیر جاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړي او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره اوس استاد خیال محمد ته وکشه.
د خیال پر سرونو د چزلفې پرې دې فکرونه خو دې دلم سوداګانی خورې دې خیال پر سادونوت چادر فے پر دے بکرونا خوزے دلو سودا گانے خرے دے بکرونا خوزے دلو سودا گانے خرے دے سمندر پر تشید کم شادی نے سمندر پر تشید جسم راہ ریت تم راپ ذرا بر دے جسم راہ جانوں کے میں کر